مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین سلور بجې شوې دي نن د نهي ورځ او د 2013 کال د جولای 28مه نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. حکومت وایي په کراچۍ کې د گورنر راج هیڅ اراده نه لري. د پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د کیس ته اورېدنې او په جلوزو کیمپ کې د فاټا د بې کوره شوو خلکو د مسلو په اړه تفصیل درکو. خو اول زموږ د همکار احمد شاه ازمینه د دې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورنی چارو وزیر وایي په سند صوبا کې د گورنر راج نافذولو هیڅ اراده نه لري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبا کې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي. او د ناتو تایید کړی ده چې په افغانستان کې په یوه بمې چاودنه کې د دوی درې عسکر وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چار وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې په سند صوبا کې نامنه حالات ته په کتو سره دا وخت د گورنر راج پر عملی کولو حکومت غور نه دی کړی. دا خبرې نوموړي تیر ورځ په کراچۍ کې په راجا هاوس کې له خبریالانو سره د خبر پر وخت وکړې. نوموړي وویل
کراچی کے حالات کا جو اثر ہے اس کو جو فال آؤٹ
دا کراچی دا حالات و اثر پر ٹول پاکستان پر وزی نو زکہ کمر داسی توقع کو او پارام انداز کی چاری سنبھالو نو مر داسی فکر کو چ دا ممکن ندی. دا وقت دا گورنر راج ذکر لسر سوی ندی نو ز پدی نہ پویجم چ پ میڈیا کی پ بیا بیا ول د ذکر کیزی. چودری نثار د سند حکومت باور ورکړي چې په صوبا کې د امن او امان صورتحال د ښه کولو په لړ کې به مرکزي حکومت له دوی سره پوره مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کراچی کې د تشدد پیښو زور نیولی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبا کې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي او د ټاکنو لپاره د نوي قانون پر جوړولو هم کار پیل کړی دی. پرون د پښتونخوا په حکومت کې د اتحادي ګوندونو پر استازو مشتمل یو کارکونکي ډلې په دې لړ کې غونډه وکړه. په پښتونخوا کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په دې اړه پرون مشال راډیو ته وویل
موږ لګیا یو پاره باندې ورکینګ گروپ جوړ شوی. نن زموږ میټینګ شوی دی. نن مخکې داسې ډول میټینګ هم شوی دی. یو سب ورکینګ گروپ هم جوړ کړی دی. هغه سبا میټینګ دی، بل سبا بیا دغه ورکینګ گروپ میټینګ دی. موږ په تیر شوي بلدیاتي قانون کې امندمنټ کول غواړو یا یو نوی قانون راوستل غواړو او دا ټول سلسله موږ د داسې لور ورځو کې د قانون مسوده چې فاینل کړو ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو د کیس د اورېدنې پر مهال ټولو صوبایي حکومتونو ته حکم کړی و چې د روان کال د سپتمبر د میاشتې تر 15 نیټې پورې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د قانون سازي عمل سرته ورسوي او تر دغه نیټې وروسته دې په دوه هفتو کې دننه بلدیاتي ټاکنې ترسره شي. د افغانستان د میدان وردګو سیمیز چارواکي وایي نن سهار د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو ځانمرګي برید سوی دی چې له امله د یو شپاړن په ګډون درې تنه بهرني سرتیر وژل سوي او د ملي اردو څلور سرتیري ژوبل دي. برید د سید آباد ولسوالۍ پر سلطان خېلو سیمه کې پر هغو سرتیرو سوی چې د سیمې ته طالبانو پر ضد عملیات لپاره تللي وه. د میدان وردګو د والي ویان اتاولا خوګیاڼی وایي ځانمرګي پر خرسپور او بهرني سرتیرو ته لرسېدو سره ځان چولې دي. د برید مسولیت وسلوال طالبانو منل دي. بلخوا ناټو په خبرپاڼه کې لیکي چې دا برید د سړک پر غاړه د بم چاودنې له امله وسو چې په ترڅ کې د دوی درې عسکر وژل شوي دي. ناټو تر دې دمه د وژل شوو عسکرو نومونه، قومیت او د برید د کره ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي په پنجوای ولسوالۍ کې له دوه ورځو راهیسې شروع کړې عملیات پای ته رسېدلي چې په نتیجه کې یو 150 وسلوال وژل شوي دي. د پنجوای ولسوال حاجي فضل الله محمد اسحاقزی وایي چې په وژل شوو کې د طالبانو مهم کسان او پاکستانی وسلوال هم شامل دي چې مړي د سره صلیب د ادارې لخوا په پاکستان کې د هغوی کورنیو ته رسول شوي دي. د چارواکو په خبره افغان ځواکونو ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د امریکا لوړ رتبه پوځي جنرال وای ام امید لري چې د روان کال تر اکتوبر پورې به امریکا او افغانستان دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي او د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه شرطونه وټاکي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډمسي خبرداري ورکړي چې کچیر دوی کوم تړون ته ونه رسیدل نو کېدای شي ټول امریکایي سرتیري د افغانستان پرېښودلو ته مجبور شي او د 2014 کال وروسته به هیڅ سرتیري د افغان ځواکونو د روزنې او مرستې لپاره پاتې نه شي. نو موري ویل چې د امریکا لپاره پاکستان او افغانستان ډېر اهمیت لري. دمسې پرون په کابل کې دا خبري وکړه چې چرته نو موړي د افغان ولسمشر حامد کرزي په ګډون د نور لوړ پوړ چارواکو سره هم ولیدل. د امریکا ملسیار ولس مشر جو بایدن هند د خپل څلور ورځنی سفر په مخه تر رسیدو وروسته له هندي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. بایدن نن له خپل سیال حامد انصاری سره ولیدل او له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولس مشر پرلاب مکرجي سره به هم ګوري. د نوموړي د سفر مخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د هند ویره کمول او تجارتي مواقعو ته وده ورکول ده. نوې ډلې افغانستان ته د مرستې په خاطر دواره به ډالر لیږلي دي، خو ویره لري چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته طالبان بیا راپورته نسي. بایدن د امریکا لومړی مرستیال ولس مشر دی چې درې لسیزې وروسته هند دوره کوي. تمه څرګندېږي چې روان کال به د امریکا او هند ترمنځ دوه اړخیزه تجارت $100 اربه وي. د لبنان حزب الله ډلې خپل پوځي څانګه د اروپایي ټولنې لخوا په تور لیست کې د شاملولو او د ترهګر تنظیم په حیث د ګرځولو د فیصلې غندنه کړې ده او دا ګامې بې انصاف او جارحانه بللې دي. په لیکل شوي بیان کې ویل شوي چې حزب الله په سختۍ سره د اروپایي ټولنې فیصله ردوي چې دا د امریکا او اسرائیلو د فشار نتیجه ده. په واشنگتن کې سپینې ماڼۍ د اروپایي اتحادیې د دغه ګام هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا ګام څرګند پیغام ورکوي چې اروپایي ټولنه د حزب الله د ترهګرو فعالیتونو پر ضد کلکه ولاړه ده. امریکا او نور غربي هیوادونو له مخکې د حزب الله ترهګر تنظیم ګرځولی دي. د ګل پر ورځ د اروپایي ټولنې د فیصلې سره په یاد ډلې بندیزونه ولګېدل چې په دغو هیوادونو کې به اساسي کنګل سي. او د امریکا مشر پوځي کمانډان د هیواد کانګرس ته په شام کې د مداخله د امکاناتو او لګښتونو په اړه معلومات ورکړي دي. پرون په یو خبري سوي خط کې د امریکا د ګډ ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي پنځه نقطې بیان کړي دي. په دې نقطو کې د خوندي استخباراتو ورکړه، اپوزیشن ته د وسلو روزنه، د هیواد د باندې د محدودو بریدونو پیل، پر الوت او سرحدي ساحو بندیز او د یو داسې عملیات ترسره کول چې د شام د رژیم پر کمی وسلو برید وسي او هغه خوندي کړي. دا خط چې د سینر د پوځي خدماتو د کمیټې مشر کارل لیونت لیکل سوی د بشر لسد د رژیم لخوا د بدل اخیستل او د اسلامي سختدریزو پیاوړ کول غوندي خطرې هم پکې ذکر سوی دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه ازمین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې به واوري، د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای د کراچۍ د حالاتو د خکور لپاره په سند کې د گورنر راج راوستلو هیڅ اراده نه لري. د خیبر پختونخوا حکومت وای دوی به کوشش کوي بلدیاتي انتخابات په وخت وکړي.
موږ په تیرشي بلدیاتي قانون کې امندمنټ کول غواړو یا یو نوی قانون راوستل غواړو. دا ټول سلسله موږ د درې څلور ورځو کې د قانون مسوده چې فاینل
د باجوړ نه د پوځي عملیاتو لوجې په کورشوي خلک وايي کورونه وران شوي او هیڅ معاوضه نه دا ورکړل شوی.
بیا دې کې د سیمه مسلې را لې چې زمونږ کورونه وران شول، حکومت وران کړل، هغه پیسې چې وي دغه مونږ باندې دغه بند کړی، خانانو بند کړل، چې را د تاسو نه رسیږي دا زمونږ دی.
او د دې سره سره 19 پروګرام سروي به هم نیخ پنیغه په روان خبرونه کې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای د کراچۍ د حالاتو د خکور لپاره په سند صوبه کې د گورنر راج راوستلو هیڅ اراده نه لري. چودري نثار علي خان پرون د غخار ته ورغلی وو. هلته د صوبایي چارواکو سره تر ملاقات وروسته خبريالانو سره په خبرو کې ویلي د کراچۍ د حالاتو د خکور لپاره د خې حکومتداري ضرورت دی. ظفر کریمینا تفصیل ورو.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودری نثار علی خان د ګل پورز د کراچۍ خار د دورې په مقاد د سین صوبې د لوړپړو انتظامی چارواکو سره د لیدنې کتنې وروسته خبريالانو سره په خبرو کې ویلي په کراچۍ کې د امنیت د ټینګښت په مخه مرکزی حکومت د صوبایي حکومت سره هر مرستې کولو ته تیار دی. هغه زیاته کړه سین حکومت د کراچۍ د امنیتی وضع په سمولو کې له سستۍ څخه کار اخلي. دی وای که موږ دا فکر کوو چې په دې طریقه به موږ حالات همدغه سي چلوو، نو زما په خیال دا به د ستونزو حل نه وي. د کراچۍ د خرابو حالاتو اثر په ټول ملک پریوزي. نوموړي زیاته کړه مرکزی حکومت په سین صوبه کې د گورنر راج د لګولو هیڅ اراده نه لري او نه دوی صوبایي حکومت ته په کراچۍ کې د حالاتو د سمولو لپاره کوم ډیډلاین یا ضرب الاجل ورکړی دی. یاد دی وی څو هفتې مخکې د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه ویلي وو چې په کراچۍ کې د لوړپوړو امنیتي چارواکو د ټاکنې او د هغوی څخه د امنیت یا په نورو حوالو د پښتنو واک د دوی سره نه دی او دا واک اوس هم له مرکزی حکومت سره دی. څېړونکي وایي په کراچۍ کې د امنیت ټینګښت د صوبایي حکومت ذمہ واري ده، خو په دې کې د مرکزی حکومت او د استخباراتي ادارو پوره پوره مرسته هم لازمی ده. د کراچۍ په حالاتو جوړ نظر لرونکي ډاکټر توصیف احمد خان په دې اړه وایي، چونکه کراچۍ د پاکستان اقتصادي دارالخلافه ده، نو ځکه خو مرکزی حکومت له پکار دي چې په دې سلسله کې د صوبایي حکومت سره مرسته وکړي، او هغه ټول واکونه چې په 14 ترمیم کې صوبو ته د ورکولو ویل شوي باید صوبو ته وسپارل شي. د کراچۍ د حالاتو په سمولو کې د مرکزی او صوبایي حکومت ترڅنګ سیاسي ګوندونه او استخباراتي ادارې هم په اعتماد کې اخیستل پکار دي. د ډاکټر توصیف په خبره په کراچۍ کې د خرابو حالاتو لوی وجدا دي چې صوبایي حکومت د خپل ځمواري نه غني. اوسنۍ مرکزی حکومت هم په دې کې خاصه دلچسپي نه لري. د دې ترڅنګ د اسټابلیشمنت هم د کراچۍ په حالاتو کې خاصي ګټي دي، او همدا لاملونه دي چې په کراچۍ کې ورځ تر ورځې حالات مخ په خرابېدو دي. طالبانایزیشن په ښار کې خپل جرړې مضبوطوي، او هدفي وجنې او قلنګ اخیستنه دوام لري. یاد دي وي د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه خبر شوی ریپورت کې ویل دي چې په کراچۍ ښار کې سګانې کال تر ټولو زیات خونی او مرګونه ثابت شوه دي. د ریپورت تر مخه په تیرو شپږو میاشتو کې له 1,000 څخه زیات خاریان د بدامنۍ د پیښو قرباني شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سپریم کورټ تر حکم وروسته د خیبر پختونخوا حکومت وای دی به کوشش کوي چې په ټاکل شوی وخت کې د بلدیاتی قانون سازي د کارونو د ترسره کولو ترڅنګ بلدیاتی انتخابات هم وکړي. زموږ همکار غلام غوث د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله سره خبرې کړي چې وایي
عنایت الله صاحب کدا راته وایي چې د بلدیاتی انتخاباتو حوالې سره سپریم کورټ په خپل حکم کې هم ویلي چې د 15 سپتمبر نه دوه هفتې پس یا داسې هغې خوا وشا د بلدیاتی انتخابات دې وشي په ټول ملک کې. نو دې لړ کې په خیبر پښتونخوا کې څه تیاری دې دپاره روان دی؟ تاسو کله تیار یې، او چې هغه کوم قانون دی نو هغې کې به ایا څه بدلون کوي او که نه؟
د اکتوبر اینڈ چې دین اور کډو چې دغه ونګ الیکشن کو هم پوره پوره کوشش کوی چې سپریم کورټ ډیډ لائن چې دین دا موږ میټ کو په دې طریقه باندې موږ الیکشن وکړو.
خجی عنایت الله صاحب، نو په دې در کې کوم اتحادی جماعتونه دي د خیبر پښتونخوا په حکومت کې، نو هغه دغه د په اکتوبر کې د کولو صدقه کړی و سلا مشوره پکې شو د اتحادی ګوندونو ترمنځ کنه؟
چې کوم ورکینګ گروپ جوړ شوی دی هغه خو دغه کې د اتحادی ګوندونو ممبران دي کنه؟
جی
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زو جلوزو کیم ته چرته چې 13 ورځ دغلته میشتو د قبایلی سیمو خلکو یو احتجاجي مظاهره کړی، او غوښتنه یې کوله چې باید حکومت ته دوی ته د نړیوالو هیوادونو لخوا رالیږل شوی امداد او خوراکي شیان په سمدستي توګه ورکړي. دا چې دغه خلک نور سوای د احمد الله په دې رپورت کې تفصیل ورو.
13 ورځ د جلوزو کیمپ 1500 خاندانونو یو احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه محل د دوی غوښتنه وه چې دوی ته تر دې دمه خوراکي توکي نه دي ورکړی شوي چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. نو د آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ایل په کار دي چې زر تر زره د دوی دا مطالبات پوره کړي. په مظاهره کې ګډون کوونکي یو تن حمیم الله مشال ریډیو ته وویل،
څنګه دا وا چې دا کوم 500 فیملی سپاتي او دا کوم پیکیج راغلی دا دی ته ورکړی شي، او دنه علاوه یو مسله دا هم د خبرې جنسی چې کومه ډی پی چې دیو د پاره یو څور دي مقرره کې چیرې در روان. مثال په تور 10 تاریخ نه تر 20 پورې به موږ خلکو ته منتلی راشن ورکړو. 10 نه 20 پورې خلک زی او خلک راشن رلی. د 20 نه بعد چې کوم خلک راځي به زی راشن ورکول ستاسو کې نه بیا چې هغه نه بعد کوم څوک پات شي نو بس هغه لا له داسې اکثر مسکیږي.
یو بل تن چې نوم یې انور دی او خبر ایجنسی سره تعلق لري وایي چې یو خوا خو ورته د متحده عرب اماراتو لخوا را لګل شوی راشن ور نکړو او بل دا چې نور سہولیات ورته هم په کیمپ کې نتر لاسه کیږي، نو ځکه په احتجاج لاس پورې کړو.
پرون ځا وخت نه کولې چې موږ چې کوم دا پکې جدال پورې کړې شي او چې کوم سامان او مانو درې دا هاتې مارم له ملاوي کې کوم پکې را روانې دا پکې زموږ نه ملو شي روزي والا ټین مسالې خبرې کې چې کوم ټینټو دا ټینټو موږ چې کوم زرت زرې شو کیږي.
مشال ریډیو چې کلا دې لړکې د کیمپ انچارج خالد عثمان سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا ده
دا یو ګورنمنټ موږ د پکیج رکړو رمضان لپاره موږ په دې کې ډیسټریبیوشن کول او خو څنګه تاسو په دغه دلته موږ سره د کیمپ آی ڈی پی دی سره د اف کیمپ آی ڈی پی دی نو په هغه کې بیا لګا ایشو دا جوړ شوی چې د اف کیمپ آی ڈی پی هم کوشش دا کړو چې د جلوزای کیمپ کې کوم ډیسټریبیوشن کیږي د دې نه راشن والی نه دغه په وجه باندې موږ سره د غشي لک شارټیج رالو خو بیا پی ڈی ایم سره خپل طرف ته په سٹور کې سامان پروتو نو الټرنیټ مت بیا غو پروواید کړو او سلچ کوم دا غسال شو
د پی ڈی ایم د شمیرې تر مخه چې دا وخت په جلوزو کیمپ کې 2,590 خاندانونو 85,408 کسان میشت دي چې پکې زیاتره متاثرین د خیبر ایجنسی سره تعلق لري. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د پېښور سره نږدې د جلوزو کډوالو کیمپ کې د میشتو د فاټه د خلکو یو بل په اړه یو بل رپورت راځو. د باجوړ ایجنسی د چارمنګ د سیمې لږو زیات 300 کورنۍ چې بیرته د ستنېدلو نه انکار کړی دی، دوی وایي هغوی ته په باجوړ کې د ړنګو شوو کورونو پیسې لا تر اوسه نه دي ورکړل شوي او که چیرې دوی باجوړ ته واپس ولاړ شي نو هغلته یې نه ځمکې شته او نه کورونه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال دوی سره دغلته خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
دا باجوړ ایجنسی د چارمنګ سیمه اوسیدونکو لږ زیات 300 کړي د جلوزو کیم یا د پیښور د نورو ځایونو نه بیرته باجوړ ته نستنېږي او دا ځکه چې دوی وایي چې د ړنګو شو کورونو معاوضه یا سرکاري توانونه د هغوی د کلیو خانانو اخستي نو هغوی سره خپل پیسې نشته چې کورونه پرې جوړ کړي او خانان هغوی ته پیسې نه ورکوي. یوسف خان هم د سیمه اوسیدونکو دی او هغه وایي شپږ کاله وړاندې باجوړ هغه وخت پرې خو چې حالت خراب شوی و.
بیا دې کې د سیمه مسلې رالی چې زمونږ کورونه وران شول، حکومت وران کړل، هغه پیسې
خوراک ملاویگی او یا نه
تیر میشت پوری را کول اوس وای چې تاسو راشن نه ملاویگی تاسو علاقه کلیر شوی دا موږ سره دا مسله دا وس په دې باندې کوی چې موږ وسو کوم طرف ته لاړ شو.
الیاس خان د چارمن کوټ کې سیمه اوسیدونکو دی او په جلوزو کیم کې پاتې کیږي. هغه وویل په چارمنګ کې د 200 نه زیات کلونه هغوی اوسېدل او اوسې کورونه نشته دي.
نو بیرته زمنګ هلته اوسې کورونه ته چې کومه زمنګ خپل کورونه ونیکني دغه کلی کې نو هلته اوس موږ هغه جاګیر چې کوم دی خانان دی غم نه پرېدي خو زمنګ بیخي ځای نشته دی چې اسې غور فکر وکړو زمنګ د اسمان لاندې او زمکې د پاسه ځای نشته.
او که کیم ختم شو نو بیا به دا خلک چیرته ځي؟ الیاس خان وای
بس صرف دلته موږ پاتې او زمنګ سم دا احساس دا سوچ را سره چې یاره دا کیم ټول ختمیږي او داسې وازم ده چې د دې اختر نه بعد ان شاء الله چې کیم ختم هم شي 2-3 میاشتې بعد خو زمونږ طرف نه معلوم چې افغانستان ته لاړ شي او پاکستان کې به څوک څه زیار راکړي.
له دې وروسته مو د چارمنګ د سیمې سردار خان سره خبرې وکړې چې د هغه سره هم داسې زمیندار یا دهقانان پاتې کېدل نو هغه وویل
نو د په انقلاب کې هغه کورونه وران شول نو چې وران شول نو په دې کې د انټرنې په ځان ځانونو پسې کاولې نو موږ خانانو ورته وویل چې دا زمونږ حق دی د انټرنې به موږ په ځانونو پسې وکړو تاسو چې څه کیږي خیر دی تاسو لا به کې موږ هغه درکو کنه نو هغه دې سره سه بار ولګېدل او په هغه زمونږ په کوټو او هغه زمونږ په جیداتونو باندې دیو داوی وکړلې او وی وی چې دا کوټې هم زمونږ دي او دا جیداتونه هم زمونږ دي نو سه په دغه خبره باندې چې موږ انټرنې په ځان پسې واړولې.
سردار خان وویل چې دا کډوال بیرته خپل کورونه ته کراته وغواړي نو راتلی شي خو وړاندې به د چارمنګ د خانانو سره معاهده کوي او په څه مخصوص شرطونو به یې هغوی په خپلو ځمکو کې پرېږدي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. په بلوچستان کې د حکومت بدلیدو سربېره هم په کوټه کې د هزارګانو د وژل کېدو سلسله روانه ده. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او نورو لوړپوړو چارواکو په وار واري هزارګانو ته د امنیت ډاډ ورکړی خو بیا هم دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. همدغه احساس هزارګان مجبور کړي چې د ځان د امنیت خیال په خپل وساتي. هغه څنګه؟ تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې.
په پاکستان کې لتیرې څه د پاتسه یوې لسیز راسي روان تشدد مختلف شکلونه خپل کړی دي. د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خلک د طالبانو او فوجانو په جګړه کې راګیر دي. په کراچۍ کې پښتانه او نور قومونه په ژبني بنیادو له تشدد سره مخامخ دي. په بلوچ میشتو سیمو کې بلوچ ازادي غوښتونکي او پاکستاني فوج په جګړه اخته دي. خو د دې ترڅنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بیا شیګان وژل کیږي او ځورول کیږي، خو په دې کې د کوټي هزارګان بیا په ځانګړي توګه له تشدد سره مخامخ دي. کچم حکومت په واري واري دوی ته د امنیت ډاډ ورکړي، خو بیا هم ته دوی ځورونه روانه ده. یو هزاره داوود چنګیزی مشال ریډو ته ویل د حکومت دغه ناکامۍ خلک مجبور کړي چې د امنیتي ځواکونو پر ځای پر امام زمین زیاته تکیه وکړي.
امام زمین ورته یې د شیلاس باندې پر د وزې سره دلته تړو نیاز وندې دی. دا عقیده دا دی چې دغه وتړو بیا چې خطر کم شي، نو تقریبا هر سړی دغه شی د دوی په لاس باندې دوی خواران تړلې په دغه امید باندې چې کېدای شي یار بس خدای دې دا چې امام زمین دی د دل صفکې زره خیره ده زبه لدا شر پسند عناصر له شر زبه محفوظ یم.
د بلوچستان مرکزی ښار کوټه په مکمل توګه د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. په درځنونه چک پوسټونه جوړ کړل سوي دي، خو هزاره خبريال قادر نایل وای کڅم هزارګان فکر کوي چې د دوی ژوند خوندي کول د ریاست ذمہاري ده، خو بیا هم دوی خپل توجه په خپل سر د ځان ساتلو ته ور کوي.
د رښتې د رښمې جوړې په ټیکسي کې زه دوه درې ټیکسي یو ځای نه زی هزاره رضاکاران دي. دا رضاکاران تر پر دغه کوي خدمات انجام دي. دې سره کې څوک راضي په ځاټون کې څوک مشروب کسان نارازو د دې خاطر دا چې دي دغه کوي سیاسي پولیټیکل پارټي دی. دا خپل حکومت عملی دي، دا خپل سکاوټ دی، دا خپل ذکران دی چې دا وکړه او کده احتیاطي تدابیر بیا دلته په امام بارګان چې دی یا بس ځای چې دی میټینګونه چې دی دلته دا ډیسکس کوي څنګه د حالت روان دي، کم از کم تاوان چې دی، کم از کم نقصان هزارګان
دغه په لکونو هزارګان د کوټي شار په علمدار روډ او هزاره ټاون کې اوسېږي. د دوی کړوړه او شکل صورت لورای معلومیږي چې له هزاره کوم سره تعلق لري. د داوود چنګیزی په وینا دوی کوشش کوي چې به له ضرورت له کوره ونوزي.
غیر ضروری یا چې به بیر مجبور نه یې ګرځره ول کور نه راوځي. دوی دویم کراوه ته هم کوشش کوي چې په داسې ټایم راوځو او په داسې روټ باندې لاړ شو چې الته ترټ کم وي، یا کوشش کوو چې اوسه کارونه د کور غوی د افیس سره بل کارونه وي سلور 15 14 سیزل یو ځای سي. بیا کوشش کوو چې لاس د ګر کارونه په یو طریقه نه یو طریقه په پټو دا و باسو بس منډه د ځان کور ته راورسو چې هر نان هزاره د چهره و وینم زه وار الله سم چې یا خدایا دا ناواله ثړای څوک دی په الله خدا زل تر رو چې تر تسلی وسپدل کې چې خچلو دا د خیر ثړای وي خیر زل تر سلو
پښتنه دا ده چې د حکومت داوود سربیره هم امنیتی ځواکونه د نورو خلکو په ګډون هزارکانو ته د امنیت پور کول کې په پوره ډول کامیاب شوی نه دی. نو په داسې حال کې خپل د هزارګانو دغه احتیاطي تدبیرونه د دوی ژوند څومره خوند کوي. خبريال قادر نایل وای دا ګامونه تر یو څه حد پورې ګټه وردی.
د دې فائدہ شاید دا دی چې مثلا اگر متواتر حمله دا رخصه وې دي، اگر د دې خودکش بمبار چې راځي هغه وای کی دا زیاده زیاده زی اوس دلته چې سکیورټي ګوري د دې احتیاطي تدابیر چې ګوري هغه خپل حکومتلي چینج غي نقصانات کم هزارګان ته دغه کړی.
لڅه د پاسه لسکلون رایسي په کوټه کې چې په هزارګانو څومره حمله سوي دي، د زیاتره زمواريانی تر باندې ځلاندې راغلي وسلواله ډلې لشکري جنگوي قبول کړي دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته د پاکستان د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې د جمهوریت او جمهوری اقدارو د رښتونې معنی په اړه لیکل شوی. مقاله کې راغلی کوم هیواد د ځان سره د ریپبلک یا جمهوری ټکی لګوي نو باید بیا په جمهوری اقدارو هم یقین وساتي. د دغه مقالې مهم ټکی زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون کې لیکوال شبیر احمد خان یو ډیر عمومي ټکی ریپبلک ته په اشاره سره وایي چې د پاکستان په شمول د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو د غټکې د خپل نمونو سره په رسمي توګه تړي، چې ترنه دا یو تاثر اغستل کیږي چې کومو هیوادونو د غټکې د خپل نمونو سره لګولې دي هغوی به د جمهوری اقدارو په بنیاد د حکومت چارې پر مخ بوزي. خو د لیکوال په خبره سیاسي مفکوره کې جمهوری نظریه هر اړخیزه معنی لري او ترنه په سلګونو نتیجه اخس کېدې شي. خو روایتي معنی دادا چې هغه ریاست چې د ولس د خیر ښېګړې لپاره کار کوي او د عمومي ټولنې ګټې همیشه په پام کې ساتي، په جمهوري حکومتونو کې د ولس لخوا منتخب شوي غړي یوازې او یوازې د ولس د ګټو لپاره کار کوي او خپل شخصي، خاندانی او کاروباري رشتې د ولسي ګټو په مقابله کې د پامه غورځوي. لیکوال شبیر احمد خان لیکي چې پاکستان که هم د خپل نوم سره په سرکاري توګه د ریپبلک ټکی لګولی دی، خو نه خدا هیواد په جمهوري اقدارو یقین ساتي او نه د ولس د خیر ښېګړې لپاره کار کوي. د دې ترڅنګ پاکستان د خپلو هیوادوالو د بنیادي انساني حقونو په خوندي کولو کې هم ناکامه شوی دی. خدا په پاکستان کې د موجوده او یا تیرو حکومتونو ناکامي نه ده، بلکې د یو جمهوري ریاست په حیثیت ناکامي ده. مقاله دیاتوی چې خپلواک او جمهوري ریاستونه د خپلو تګلارو او کړنو له وجې د خپل وجود تاثیر ورکوي او د یو ریاست ولسی تګلارې په هیواد کې د میشتو خلکو د ستونزو په هوارولو مبنی وي او چې د ولس ستونزې حل کیږي، نو ریاستونه ولس ته د خپل وجود د موجودګۍ احساس ورکوي. خو د ریاست تیر او موجوده واکمن حکومتونه ولس ته په اسانتیاوو ورکولو کې تر دا مهال سخت ناکامه شوي دي. مقاله لیکونکی شبیر احمد خان د دې مقالې په پای کې لیکي چې د جمهوری ریاست مثال د یو دکان غوندې نه وي چې ولس ته د ګاک په نظر ګوري او کله یو سیز او کله بل سیز پرې خرڅوي، لکه څنګه چې دا مهال په پاکستان کې روان دي. په ریښتونی جمهوری ریاست کې د ولس حقونه خوندي ساتل د ریاست د کامیابۍ بنیاد وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د اسلام آباد های کورټ منسټری سکیم لاندې نان کسٹم پیډ ګاډي یو ځل بیا غیر قانوني ګرځولې دي، خو بیا د احبیار چارواکي وایي چې دوی به دغه فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کوي. په دې تیره موده کې په پاکستان کې یو شمیر خلکو نان کسٹم پیډ ګاډي په ارزان نرخونو اخیستلی وو. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت عزیز صدیقی د نان کسٹم پیډ ګاډو په حواله د تیر حکومت هغه سکیم غیر قانوني ګرځولې دي، د کوم لاندې چې د وفاق د مالیه محکمې یا اف بی آر څخه د پاسا 50,000 ګاډي قانوني ګرځولې، د کوم مالکانو چې په یو خاص موده کې د نان کسٹم پیډ او غیر قانوني ګاډو ټیکس حکومت ته ورکړی وو. د ګل پورس د اسلام آباد های کورټ تفصیلی فیصله مخې ته راغلی ده او اف بی آر ته ویل شوی دي چې دغه ټول ګاډي غیر قانوني وګرځوي او د نیول پس یې نیلامی کړي، ځکه چې د دې په وجه حکومتي خزانې ته ډیر نقصان رسیدلی دی. خو بیا د اف بی آر لوړ پوړو چارواکو هیله څرګنده کړې ده چې د دې فیصلې خلاف به د پاکستان ستر عدالت کې اپیل جمع کوي. د نوم نښودلو په شر د اف بی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه سکیم د تیر حکومت په صلاح په دې غرض اعلان شوی چې نان کسٹم پیډ ګاډي نه صرف قانوني شي، بلکې د حکومت خزانې ته د ټیکس په شکل کې پیسې هم جمع شي. د زیاته کړه چې محکمې کله د عدالت د فیصلې کاپی ملو شي، نو بیا به دوی کوشش کوي چې ستر عدالت کې اپیل جمع کړي. دغه شان د دې سکیم نه فائدہ اخستونکې د پیښور خار تیمور خان وای چې دوی خپل ګاډي د حکومت د یو سکیم لاندې رجسټر کړي او ټیکس یې پرې ورکړی دی، نو پکار ده چې حکومت د دې فیصلې مخالفت وکړي او عدالت کې اپیل جمع کړي.
حکومت یو سکیم نه، حکومت یو باقاعده پروسیجر دی چې په هغې باندې عوام چې څنګه سټپ بای سټپ فالو کړو، ټیکسونه به جمع کړو، هغې نه بعد چې دا فیصله شو نو موټر غټ تاوان دی عوام ته، نو خلک دا نه شي منلی. خیال دا ډېره مشکله ده چې دا امپلیمنټ هم شي.
خو بیا په نوخار کې د موټرو کاروبار کوونکي یو ډیلر محمد خالد وایي چې د دې سکیم په وجه ډېر ناانصافي شوي دي، ځکه چې یو خوا یو کس قانوني طریقې سره په 1500 سی سی کار پوښا 3,00,000 روپۍ ټیکس ورکوي او بل خوا د دغه سکیم لاندې په دغه ګاډي یو اغستونکي 1,500,000 روپۍ جمع کړي وي. دی وايي په کار ده چې حکومت دغه ګاډي نیلام نه کړي، بلکې د دې مالکانو نه د دې پوره پوره ټیکس واخیستي شي او بیا دې قانوني وګرځول شي. بلخوا یو قانونی ماهر پیر درویش د اسلام آباد های کورټ فیصلې په حق لوای چې بی آر او عام وګړي چې د دې فیصلې نه اغیزمن کیږي قانوني حق لري چې د سپریم کورټ یا بل عدالت ته لاړ شي.
های کورټ اسلام آباد فیصلې په حواله سره چا ته نقصان او چا ته تکلیف شو هغه کورټ نشي، هغه کسټمر انډیویجوال دي یا بی آر د ای بی آر
د چارواکو د وینا تر مخه د دغه سکیم لاندې 50,900 او یو گاډی رجسټر شوی دی چې د حکومت خزانه ته تی خوښه 15 روپے جمع شوی دی. خو بیا د اسلام آباد های کورټ په خپل فیصله کې ویلی دی چې د دې سکیم په وجه حکومت ته 15 روپے نقصان شوی دی. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې د ښځو او نجونو په اړه د مشال ریډیو نیخ په نیخ 19 پروګرام سروې هم اوریدل شي. د دې پروګرام قربانا انیس اجمل ده. د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لومړی د احمد شاه ازمینا لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د کورنی چار وزیر چودری نثار علی خان ویلی دی چې په سین صوبا کې ناامنه حالات ته په کتو سره دا وخت د گورنر راج پر قائمول غور نه دی کړی. چودری نثار د سین حکومت ته باور ورکړی چې په صوبا کې به د امن او امان د صورتحال د ښه کولو په لړ کې مرکزی حکومت له دوی سره پوره مرسته کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په صوبا کې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری نیولی دی او د ټاکنو لپاره د نوي قانون پر جوړولو هم کار پیل کړی دی. پرون د پښتونخوا په حکومت کې د اتحادي ګوندونو پر استازو مشتمل یوې کارکوونکي ډلې په دې لړ کې غونډه وکړه. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان جنرال مارټن ډیمسي وایي امید لري چې د روان کال تر اکتوبر پورې به امریکا او افغانستان دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي او د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه شرطونه وټاکي. نوموړي خبرداری ورکړی چې کچیر دوی کوم تړون ته ونه رسېدل نو کېدای شي ټول امریکایي سرتیري د افغانستان پرېښودلو ته مجبور شي. د افغانستان د میدان وردګو سیمه ییز چارواکي وایي نن سهار د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې پر افغان او بهرنیو سرتیرو ځانمرګ برید سوی دی چې له امله د یو ژباړن په ګډون درې تنه بهرني سرتیري وژل سوي او د ملي اردو 4 سرتیري ژوبل دي. برید د سید آباد ولسوالۍ په سلطان خېلو سیمه کې پر هغو سرتیرو سوي چې سیمه ته طالبانو پر ضد د عملیاتو لپاره تللي وه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن هند ته د خپل 4 ورځنی سفر په موخه تر رسیدو وروسته له هندي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې دي. بایدن نن له خپل سیال حامد انصاری سره ولیدل او له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجي سره به هم ګوري. د نوموړي د سفر موخه له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د هند بیره کمول او تجارتي مواقعو ته وده ورکول ده. او د لبنان حزب الله ډلې خپل پوزي څنګه دار پېټولین لخوا په تور لیست کې د شاملولو او د ترګر تنظیم په هیڅ د ګرځولو د فیصله غندنه کړې ده او دا ګام یې به انصاف او جاریحانه بلل دي. په لیکلسي بیان کې ویل شوی چې حزب الله په سختي سره دار پېټولین فیصله ردوي چې دا د امریکا او اسرایلو د فشار نتیجه ده.
اوریدونکو په سروې خبرونه کې درته هر کلی وایم. زنی ساجمل بانند خبرونه قربانایم او په دې خبرونه کې بنې خپلې غاستا سو ټلیفونونه اخلو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې مونږ هغه پښتنو خصوصا سره خبرې کوو چې په خپل ژوند کې کامیابې ترلاسه کړې وي. نو نننې خبرونه کې موږ سره ملمنشتا د غي په جنګلو بدر تکو. خو لومړی تاسو ته د ټلیفون شمیرې درو چې په غیر سره اړیکه ټینګه کړئ.
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ.
زمون د ویډیا ټلیفون شمیره دا 0800-22-033.
کتا سو د پاکستان دننه د خپل کور ل ټلیفون نه زنګ وهي نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون لاره اړیکه نیسه نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هموس مشال رادیو ته په 0800-22-033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي. مشال رادیو ته ټلیفون وکړي او دغه سې کې د اسکایپ لاري را سره خبرې کول غواړي نه طریقې ساده ساده ده.
اسکایپ لري د مشال ریډیو په ژوندوي خبرونو کې برخه واخلي.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم جی.
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مصابر د سعودي عربستان نه.
اسکایپ تلار را سره ملګری شوی.
بله او
قربان د اسکایپ دلار لاله ملګری شوی.
پته مو دا مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا سولټوي.
M A S H A A L R A D I O سروې خبرونه دا نن نه خبرونه کې را سره د افغانستان د ولسمشر د ویان د مرستیاله عادل راز ته عادل راز په خبرونه کې درته هر کلی وایم او ډیره مننه چې دومره مصروفیت رستم مونږ ته وخت راکړو.
بس خوشاله اوسې خو او زم خوشاله یم چې سره خبرې کوم او تاسو له لارې نه تاسو ریډنګ هم خپل سلامونه وړاندې کوم.
سید ډیره مننه عادل راز تاسو په ژوند بل تاسو سره خبرې کو نو اول براته دا وایي چې تاسو د افغانستان کومې سیمه سره تعلق لرئ؟
او افغانستان خو ټول زموږ مملکت دی او په زړه خپل کابل کې پیدا شوم مګر پلاجان مې د پکتیکا دی د اورګون.
اخه سیده خو عادل راس بل دام راته وای چې تاسو دونه لوی مقام ته رسیدلی یا نو څنګه ستکړی مو چرته کړی دی او په کم سبجیکټس کې تعلیم ترلاسه کړی دی؟
خوشاله اوسې خو ما درسونه په امریکا کې ویلې دي. مکتب ما په افغانستان کې خلاص کړ تر دولسم صنف دلته مکتبونه تر دولسم صنف پورې دي او د هغه نه بعد خپل بچلر ما په امریکا کې په اکنامکس کې پولیټیکل ساينس او انټرنیشنل ریلیشنز کې وایا او له هغه نه بعد ما خپل ماستری ایم اے په لاین ډیپلوماسي کې هغه هم په امریکا کې په فلچر سکول هلته ولوسي.
سیدا خو تاسو وایئ چې مکتب چې دی هغه تاسو په افغانستان کې ویلې دي نو په افغانستان کې که تاسو وګورئ د تیرو دیرشو کالونو راهیسې هم حالات چې دي هغه ډېر زیات خراب دي او بیا تاسو په خپل هم یو بې پښتني کورنۍ سره تعلق لرئ نو اکثر لکه دغه غلطه جنکو ته ډېر زیات مشکلات وي چې هغه خپل زده کړې ترلاسه کړي نو څنګه تاسو ته په دې کې ستونزې وي؟
افغانستان کے اوم بل کابل کے اوم دل تما قبل مکتب خلاص کر پدی چی سیاسی حالات او امنیتی حالات خنو یو طرف نہ او بل طرف نہ کل چی افغانستان ته خصوصا کابل ته طالبان راغلو ما ونه شو کولی مکتب ته لاړ شم نو زه کور کې وم مگر په هغه وخت کې چې زه کور کې وم نه شو کولی رسی مکتب ته لاړ شم. ما خپل درسونه پرې نه خوندل درسونه مې کور کې ولوستل نو هر کله چې رژیم تغییر وکړ طالبانو دولت ختم شو او نوې دولت د افغانستان دیموکراتیک دولت منځ راغی نو زه بیرته مکتب ته لاړم او ما خپل درسونه په 2004 کال کې خلاص کړل او د غنبات بیا زلاره ما دی کېته او تاسو هم څه یو ویلا یو پښتنه کورنۍ کې او پښتنه جلې اوسئ د فاميلي تعصبونه همیشه شته او مشکلات همیشه وي یو په دې چې د یو ډېر فرهنګي او خاص تعصب وي چې جلې او ښځه څنګه کولی شي د باندې لاړ شي او درس ولولي او د غنا ډېر مهم امریکې ته تګ او تنا تلل هلته درس ویل ډېره مشکله خبره وه مګر زه ډېره خوشحاله یم له خپل مور او پلار نه مې دا اجازه یې ماته راکړه دا همت یې ماته راکړ او دا جرات یې ماته راکړ چې دا تصمیم ونیسم نو یو راته ام بس دوه وی په دوه کارونه باندې دی او دوه وی په همکاري او دوه وی په تشویق باندې.
بالکل عادل راست تاسو وی چې کله تاسو مکتب ویلو ناغه ټیم چې کله بیا د طالبانو غراغه تاسو وخت پوری پکور کې کېناستلې نو څه احساسو به تاسو چې کله تاسو په تعلیم باندې بندیز لګیدو؟
ډیر مشکل احساسو، نو اول خو ما داسې فکر کوي چې شاید دا بندیز دی یو کمه مودې لپاره وي او دغه نه زه وکولی شم مکتب ته لاړه شم، مګر متاسفانه 5 کاله وو دا بندیز، او نو ډیره سخته وه په دې چې ما خپل دوستان لیدل، هغه څه چې کولی شوی چې د افغانستان نه بهر لاړ شي او بهر کې هغوی خپل مکتبونه خلاص کړي، هغوی مخکې لاړل او زه ما ونه شوی کولی زه په کور کې وم، مګر صرف یوازینی امید او آرزو زما خپل مور او پلار وه، او چې هغوی هېڅکله داسې احساس را نه کړ چې زما د ژوند آرزوګانې به نه برآورده کېږي، نو هغوی همیشه زه تشویق کوم که په کور کې هم یم ته باید خپل درسونه او خپل سبق ووایې، او هغه رښتیا خبره وکړه درسونه واغه سبق چې ما ولوسل 5 کاله صحیح و کور کې ومګل غنه با چې زه مکتب ته لاړم ما سبق وسته زه، او نو ما ډیر زر وکولای شوی چې امتحانونه چې واغه زر زر ورکاو ما په ډیره کمه موده کې او باقي صنفونه ټول خلاص.
عادل راست خو تاسو سره تعلیم خبرې شوې، خو څنګه دی دا چې اوس تاسو په کم مقام یې دی اړخ ته څنګه رااله او څنګه هم دا سیاست او دا ارس خوښ کړل؟
زه چې په 2000 کې تللم امریکې ته، نو زما ځان سره ډېر کلک تعهد کړی وو چې هر کله چې مخصوص سبق ولوسئ نو زه به بېرته افغانستان ته راځم، په دې چې زه په دغه افغانستان کې پیدا شوی یم، همدلته لو شوی یم، نو او د دې مملکت بدبختۍ او هغه ترخې شپې ما لیدلې وې، نو ماته ډیره مهمه وه چې ورځ داسې یو څه په لاس کې راوړم چې وکولی شم بېرته خپل وطن ته راشم او د هغه نه په ښه طریقې استفاده وکړم او نورو ته کومک ورسوم، نو دا زما ډیره لویه آرزو وه. مګر کله چې زه هلته امریکې ته لاړم او ما خپل بچلر ولوستې، متوجه شوم چې یعنی تنها بچلر هم کافي نه دی، کېدای شي چې زه خپل ماستري هم ولولم، نو هغه ما بیا هم همدغه کار وکړ، نور سبق مې هم ووایه. نو کله چې ما دا سبق لوستې همیشه مې ځان سره دا فکر و چې زه به دولت ته راځم، او علت به دولت ته راتګ په دې باندې و چې همیشه موږ کله چې په دولت کې د باندې یو او یا همیشه چې غواړو په یو څه کې تغییر راوړو، نو صرف په نیوکو نیولو باندې نه کېږي، باید په خپله هم په هغه پروسه کې شامل شو او په خپله هر هغه تغییرات، هغه مثبت تغییرات چې موږ غواړو په دې وطن کې راشي او په دولت کې راشي، باید په هغه کې شامل اوسو.
بالکل. او دا دم چې عادل راس ښځې چې دي، که هغه څنګه چې پښتني ښځې دي، هغه خپل مطلب دغه سي خپل چې دای کومه حصہ دا غ پکې خپل هغه نکار والی وغه سره لکه دغه چې څنګه ځوانان دي دیم د ملک د پاره او د خپل حواله لپاره سو کې، نو دا خوده چې د خوځو وند چې دا غ پکې یو ډیر غټ اهمیت لري. عادل راس موږ سره به سني اوریدون کې هم خبرې کوي او هغه سره به هم خبرې کوي، خدای ترڅنګ بدر نه یو بل پښتنه دام کوم چې لکه اکثر کتا سو ګوري خزي چې راشي په دفترونو کې کار کوي یا دغه سنور سړو سره کار کوي، نو دي ته مختلف قسمه رویه مخه ترازي د ټولنې لخوا د سړو لخوا او داسې یو فکر هم کیږي، نو تاسو خپل دفاع څنګه کوي، خپل کار څنګه بوزي په مخ باندې؟
دا خبره ډیره رښتیا ده، په دې چې یو دا سی یو اجتماع کې لکه زموږ صافي چې کلتور او فرهنګ مدیر قوی دی او تحصیل سطح کم ده په عمومي توګه په اجتماع کې، او فامیلی وي یا هم د منتخبي وي هر رقم چې وي هغه توپیرونه شته پکې، نو چې ښځه اوسي د سن هم دومره جګنی وي کم سن وي او بیا د بیرونه هم راغلی وي، نو دا مشکلات شته، او په داسې یو اجتماع کې کار وکړي چې هلته نارینه ډېر دي، او تر اوسه هغه ځای کې چې اکثریت لپاره اکثریت عامو خلکو لپاره دا ذهنیت تر اوسه آماده نه دی چې یو ښځه داسې یو مقام کې وګوري. مګر صرف یوه خبره ده چې ما په ژوند کې زده کړې دي چې همیشه چې یو ټینګ څوک د ځان سره وکړي، یو ټینګه وعده به ځان سره وکړي او خپل کار په ښه توګه وساته ورسوي، او د هغه په څنګ کې خپل کلتور فرهنګ او خپل مذهب ته احترام کېږدي، نو که په ابتدا او په شروع کې سمه ده خلک شاید په مختلفه سترګه تاته وګوري، اما آهسته آهسته چې تا وپېژني نو هغه احترام بېرته زیاتېږي.
بالکل.
نو زه نو یوازینی دلیل چې ما کولی شوی چې تر اوسه پرې عدل ته کار وکړم یا په نورو ځایو کې چې ما کار کړی خزی په داسې اجتماع او بیرون کې چې هلته د ښځو ونډه ډېره کمه وه، نو دا هغه زما د مفخیت ووایم یا دا وایم یوازنۍ لاره وه چې ما کولی شوای چې په ښه توګه باندې خپل کار سرته ورسوم.
سید عادل راز، دا وخت موږ سره یو اوریدونکی دی، نو هغه یې ګورو چې ستاسو نه څه پوښتنه لري. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. السلام علیکم
جی. جی څوک خبرې کوئ او د کوم ځای نه خبرې کوئ؟ خاجی عادل راز دې تند پوښتنه کوله چې د خوځو تعلیم ونډه څومره ده دغلته او څومره مهمه ده په دې ارسه کې؟
د ښځو د تعلیم ونډه ډېره کمه ده، اما باید ووایم چې په د تیرو لسو کلو کې دا ونډه په ډېره اعلی توګه جګه شوې ده، په ډېره لوړه سطحه باندې، او دا یو د خوشحالۍ خبره ده، نه تنها ښځو ته بلکې په عمومي توګه افغانستان ته او د افغانستان دولت ته، په دې چې دا یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده. او په دې کې خو هېڅ شک نشته چې ښځه هم هر څومره چې تعلیم وکړي، لکه نارینه زموږ ساسي په اجتماع کې یو د مملکت د پرمختګ باعث کېدای شي، خصوصا افغانستان کې چې زموږ نفوس تقریبا 50% ښځې دي، نو داسې چې 50% د یو نفوس د یو مملکت ښځې اوسي او هغه که داسې ذهنیت وي چې هغوی باید تعلیم ونه کړي، نو دا خو واضح خبره ده چې مملکت پرمختګ نه شي کولای. نو په دې اساس باندې د دغومره ونډه چې نارینه په د وطن په جوړولو کې لري، ښځې هم لري.
سیده ښه عادل راز، یو بله پوښتنه در نه کوم، او هغه دا چې تاسو مطلب کم یو سیاستوال یا کم یو شخصیت داسې دی چې تاسو زیات خوښ دی او دای د ژوند نه تاسو متاثره شوي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. ما په ژوند کې فکر کوم چې په هر یو ستپ کې مختلف خلک وو، مګر هر نفر چې یاته زما په ژوند کې مثبت تاثیر درلود، او زما خپله هر لحظه کوشش کړی دی چې د هغوی په مشورو د هغوی په لارښوونو په اساس باندې خپل پښه کېږدم، زما خپل پلار وو. نو نننۍ ورځ چې زه هر څه یم، د هغوی د مشورو او همیشه به ما ځان سره فکر کوي، زما پلار د خدای وبخښي وفات شوی دی اوس، نو همیشه به ما ځان سره فکر کوي، اوس هم فکر کوم، هر کار چې کوم ځان ته دا وایم که زما پلار ژوندی وای، نو هغه به دا 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 زما در تصمیم حمایه کړی وای او که نه وای کړی، او هغه څه رقم انسان و. نو دا په خپله یعنی ډېره یو مهمه برخه زما د ژوند دغه زما پلار مې و چې هر لحظه هغه مخصول سترګو ته مجسم کوي، او د هغوی په لارښوونو باندې او د هغوی په مشورو باندې ما خپل ژوند
مخته وړی دی. سیده عادل راز، یو بل اوریدونکی را سره دی، ګورو چې هغه څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. انده ساجمل خوري
جی. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي؟
احد خان په دا خبرې کوم، دپشن خور جانی.
خاصنګ تاسو او څنګه د پښتنینه د چې کوم مون سره ملمنه را داغه نه څه پوښتنه لري؟
سپیشل سلامونه وړاندې کوم.
جی جی ډیره مننه.
خوشاله اوسئ ډیره مننه
کوم چې الحمدلله تاسو خبرې وادونې لري د امریکا کې د ژوند تر کړې دي سبق دی ویل، نو که تاسو مش پښتنو ته یو داسې واضح خبره وکړي مختصره مې کوه، تاسو نور ځان چې دی کم ایجوکیټډ کورنۍ چې د پنځونو باندې تعلیم کوي، او اکثر داسې ډیر کورنۍ چې هغه پنځونو تعلیم نه کوي، نو که دا و د مش پښتنو دا خبره وکړي چې یو نرمند او ایجوکیټډ.
جی احد خان او راسر عادل راز، ما سره خیال دی د دې پښتنه دغه و چې ونرمند جنې چې دا یا تعلیم یافته جنې چې دغه به د ټولنې په پرمختګ کې څه رول لوبولی شي، نو زما سره خیال دی دا پښتنه کوله.
او بدون شک او دام باید زیاد اوری وکم نه تنها مخیم هم ویلی چی دیر مهم و ونده لری خزی او پو عموم توگه د فامیل تشویق د مور و پلار تشویق د لونو په مقابل کې او همدارنګ د زامنو په مقابل کې چې ورته دومره امکانات ورکوي لکه دوی چې خپل زامن ته ورکوي چې د دوی لونې درس وایي سبق وایي. او زه فکر کوم چې یو تشویش چې اکثریت اوقات زموږ ستاسې فامیل کې یا مور و پلار یا دوستان لري دا دی چې که جلۍ ته موږ امکانات ورکوو چې سبق ولولي یا ورته اجازه ورکوو چې بیرون بهر لاړ شي یا ورته اجازه ورکوو چې بهر کې کار وکړي نو دوی همیشه به دغه یو تشویش دی چې د مور و پلار یعنی دا په ځای تشویش دی. مور و پلار د ډېر محبت نه ته تشویش لري که خدای نه کرده دوی یو اشتباه لاره انتخاب کړي او دا باعث دی شي چې کورنۍ ورنه ناراضه شي. نو زه باید په دې په جواب کې د مور و پلار ته دا وایم چې په هغه مره چې مور و پلار په خپل زامنو باندې اعتبار کوي په هغه اندازه باندې په خپلو لوڼو باندې هم اعتبار وکړي او په ډېر زورورتوب باندې او وہ اعتماد بندی دا لوری ہم لکا زامر ہوندی ورتا دا کور دا فامیل او دا قوم نوم جگا والیشی
دا سیدہ آو بلکل خا عادل راز یو بل پختنه می درنه دا کوله چې په افغانستان کې د ولسمشر د حکومت لخوا د خوځو د تعلیم لپاره لکه تر اوسه پوری څه شوی دی او داسې اوس کومې پروژې روانې دي؟
د افغانستان حکومت د ډېر یو ښه برخه او د پدغه لاسو کلو کې چې یو ډېر مهم پرمختګ شوی دی همیشه دا پرمختګ حمایت کړی دی. دا د ښځو ونډه په مکتبو کې تحصیل په برخه کې همدارنګه په کاري برخه کې هم ده او د هغې په څنګ کې حقوقي مسایل هغه اجتماعي حقوق او کورنۍ حقوق یا دا حقوقونه هم دولت کوشش کړی دی چې مختلف قانونونه ورته دلته د وزارت عدلیې له طریق نه ورته قبول شي چې د ښځو حقوق احترام ورته وکړل شي او همدارنګه د پښو لاندې نه شي. نو دا لس کلو کې یعنی همیشه چې نه تنها د افغانستان دولت بلکې د اخر وختو کې چې تحلیلونه شوي دي دا په ډېر واضح توګه ویل شوي دي چې د ښځو حقوق تامین شوی دی. نو اوس موږ ښځې پخوا په ډېره لوړه توګه په پولیس کې هم کار کوي په امنیتي برخو کې هم کار کوي.
سعیدہ عادل راز
پارلمان کی میرا بنی
جی عادل راز دا وخت را سره یو اوریدون کې دی غی تاسو نه سپختنه لري. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه چل د خور خیر
خیریت ترو را سپختنه لري تاسو د ملمنینه
ملمنینه مې دا تاسو کولو چې شکر دې ته خو په امریکا کې سبق ویلې کنه
بالکل
ایا تاسو سره مور پلارو په خپل ټولاړی حکومت په تروي اوس وطن کې په کم چوکي باندې نافذای یا په کور یې و څه مشکلات کې ته په خپل تعلیم په زندګۍ کې په خېدو باندې تاسو څه کولونه
سیده عادل راست تاسو لري پښتنه وریدل
او پوښتنه مې واورېدل. نه د دې په جواب کې اول وایم چې تعلیم الحمدلله ما ته د ژوند مشکلات نه بلکې د ژوند ډېر نور سهولتونه یې راته پیدا کړي دي نه تنها ما ته بلکې زما کورنۍ ته. نو دا یوه خبره. او دویم ده چې امریکې ته چې زه لاړم زه په سکالرشپ باندې لاړم چې هغه زما په مکتب کې نمرې ډېرې جګې وې نو ما وکولی شوای چې سکالرشپ واخلم لاړ شم د بچلر لپاره او همدارنګه بچلر مې چې هم چې خلاص کړ زما نمرې ډېرې جګې وې او ما سکالرشپ واخیستی د خپل ماسترس لپاره. نو په دې دوران کې په اولو دوو کلو کې زه په خپله تنه عملته وم بیا پس زما بل ورور و هغه راپسې راغی ما هم کاری وکړل چې هغه هم داسې هلته درس ولولي او په اخرو کلو کې مې مور هم راغلل مګر بېرته چې ما درسونه خلاص کړم بېرته افغانستان شکر الحمدلله فامیل هم دلته دی نو اوس خپل فامیل سره اوسېږم. نو دا کار کوم د زیور په ځواب کې
جی او عادلرا څنګه تاسو کورنی ژوند څنګه دی لکه واده مو کړی دی او کنه څنګه تیروي تاسو خپل کورنی ژوند
او واده می نه دی کړی کورنی کې زرم مو جانم الحمدللہ ہمیشہ وایم چې ډیره خوشبخت خور یم چې د درې ورونو د سړي ورونو چې ډیر زیات محبت ما تر کړې او محبت را کوي د وګ خور یم او د خپل څنګه کې یو ډیر قرمانه مور لرم چې همیشه ور باندې ویاړم
پختنه لري. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
خاص پختنه لري تاسو
زا قسم خبرې کوم انګوزلینا زا د ملمنه ته خو پهلا سلام وړاندې کوم او بیا تینا د پختن کوم چې آیا د افغانستان کې چې څومره خلک په جنگونو کې مړه دي یا څوک په دماکو کې مړه دي یا دولت سره کار کولو هغې کې مړه شوي وي هغې د بچو دپاره د افغانستان دولت داسې څه کمیسیون جوړ کړی دی آیا چې دوی ته د تعلیم زمینه برابره
چې عادله راستا څو پوښتنه واورېدله
او پوښتنه مې واورېدل د افغانستان دولت اول په عمومي توګه دلته مکتبونه او سبقونه ټول پبلک سکول دي ټول فری دي پیسې نه چارجېږي او د هغه په څنګ کې په افغانستان کې ټاپ پوهنتونونه او یونیورسټیز هم چې دي دا هم پبلک دي مګر په څنګ کې پرایویټ یونیورسټیز هم شته نو د افغانستان دولت مشخص هغه کورنۍ ته چې د کورنۍ غړي په جنګ کې د لاسه ورکړي دي خصوصا په اخرو کلو کې یا د پولیسانو یا د نظامي قواوو نو د هغوی سره د مشخصه کورنۍ سره د افغانستان دولت کوشش کړی دی هر څومره چې کولی شي همکاري وکړي او د زامونو یا د لونو پیسو کې کوشش شوی دی چې هغوی باید مکتب او پوهنتون ته لاړ شي او د هغه په څنګ کې حوالی داری چې د افغانستان دولت همیشه نه تنها د کورنۍ ته چې فامیلیا وګړي د لاسه ورکړي دي په جنګ کې د هغه په څنګ کې ټول افغانان ته چې دلته اوسیږي نو دولت کوشش کړی دی چې بورسونه بورسي یا سکالرشپس د مختلف ممالک نه واخلي د نننۍ ورځ هند افغانستان ته ډېر زیات سکالرشپس ورکوي څنګه امریکا انګلستان ام جاپان او همدارنګه نور ممالک دي نو همیشه د افغانستان دولت چې هر بینالمللي یا ویسټرن اورګنایزیشن یا د ډونرانو سره خبرې کوي حوالینه تقاضا د سکالرشپس او د افغانستان د ځوان نسل لپاره تحصیلي سهولتونه دي.
سیده عادله را څنګه د افغانستان راتلونکي په اړه ستاسو څه خیال دی که فرض که لکه څنګه ګورئ تاسو د افغانستان راتلونکي ته؟
خب پوښتنه ده زه همیشه دوستانو ته ما همدا ویل دي چې زما امید او ارزو د افغانستان دغه نوی نسل ته ده. نننۍ ورځ په افغانستان کې تقریبا اویا اله پیسه اویا فیصده هغه نسل دی چې سنې تر دېرشو کلو نه ټیټ دی نو دا نوی نسل هغه نسل دی چې واقعا په جنګونه او بدبختي لیدلی دي او د سولې او د امنیت په ارزښت باندې ډېر زیات پوهېږي او رښتیا هم دا نسل ډېر کوشش کړی دی چې سبق ولولي درس ووایي او وطن ته خدمت وکړي د هغه په څنګ کې د لسو کلونو چې تېر شوي دي دومره پرمختګ شوی دی چې اصلا هم مقایسه نه شي کېدلی چې لس کاله مخکې افغانستان په کوم حالت کې او نننۍ ورځ په کوم حالت کې دی. نو زه همیشه چې دا لس کاله تېر شوي لس کاله ګورم او د هغه په څنګ کې دا نوي نسل ته ګورم نوي ځوان نسل ته ګورم نو زما امید او آرزو توقع او خوشبیني بیشه ډېره جګېږي او زه شکه په ډېره کلکه توګه په دې اعتبار باندې یم چې انشاءالله امنیت به وي او هر هغه لسلهورونه چې موږ په لسو کلو کې درلودلې هغه به موږ وساتو او د هغه په څنګ کې به نور پرمختګونه هم وشي.
بالکل انشاءالله. ښه او یو څه پیغام به ورکوئ هغه کورنو ته چې هغوی نه غواړي چې په جنکو تعلیم حاصل کړي او هغه خلکو ته چې هغوی نه غواړي چې جنکې د مخکې لاړې شي او په ژوند کې د څه وکړي نو هغوی له به څه پیغام ورکول غواړئ تاسو؟
کاشکې زما مور عمل زندم سره سره وایي زما ورور وایي چې دغه سوال ته هغوی مشخص جواب ورکړی وای چې ویلي وای چې نننه ورځ به خپل خور یا خپل لور څنګه ګوري چې دا امکانات یو څور کړی و چې درس وایي تحصیل وکړي سبق وایي. نو زما پیغام د کورنۍ ته د مور پلار چې خپل لور لکه خپل زوی په هغه اندازه باندې ورته قدر وکړي او په هغه اندازه امکانات ورکړي سهولتونه ورکړي. او دا داری هیڅ کله نه وایي زموږ په اجتماع کې همیشه داسې یو ذهنیت فکر شته چې لور همیشه ودیږي او زوی کور ته راځي او په زوی باندې کور آبادیږي او په لور باندې نه کیږي. نو زه دا به ورته وایم چې نه ستا اولاد دوی په دواړو باندې کیږي. نو دا لور چې ویاز راوړي نو تنه خپل کورنۍ ته نه بلکې خپل وطن او خپل قوم ته یې هم راوړي. نو دوی ته زه دا مور او پلار ته وایم چې اجازه ورکړي خپل اولادو ته او خصوصا بس د سبق پاروان باندې بیا اجازه ورکړي کله چې دوی صحیح سبق وایي په خپله د ژوند ښه لاره او بده لاره توپیر یې کولی شي او هغه انتخابوي.
بالکل ډېره مننه عادله راز چې تاسو موږ ته وخت راکړو په خپرونه کې مراسره برخې واغسته. ډېره ډېره مننه.
بس خوشاله اوسئ خور مننه ستاسو نام او په دې امید چې ستاسو اوریدونکي خفه شوي نه وي او په دې امید ستاسو سره زه بیا خبرې وکړم.
صحیح ده. ډېره مننه اوریدونکو په خبرونه کې را سره نن عادله راست چې د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیاله د غرا سره ملمنه و. چا چې په دې خبرونه کې برخه واغسته د غیټولو ډیره مننه. او راتلونکي بل خبرونه کې به زموږ همکار مجید بابر تاسو سره وي. نو مشال ریډیو سره اوسئ.